سلامتك.
سلامونه وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې ده. صفی ولاستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاس پایم وړاندې به ازادي په صفو کې خبرونه ولرو. خو اوس لنډ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان وضعیت له بهر څاري او له دې هیواده د احتمالي تروریستي ګواښ په صورت کې د دې وړتیا لري چې هغه له منځه یوسي. دا خبره د دغه وزارت ویاند جنرال پات رایدر پرون په واشنگتن کې د یو خبریال د دې پوښتنې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو یو کال وروسته له دې هیواده د احتمالي تروریستي ګواښ په اړه د پنټاګان ارزونه څه ده په ځواب کې وکړه. ښاغلی رایډر وویل که افغانستان ته نظر واچوئ نو هلته د پام وړ تروریستي ګواښونه شته، خو په اوس وخت کې زموږ ارزونه له بهره پر پلانونو څرخي، یعنی له افغانستانه بهر د عملیاتو پر پلانو. رایډر زیاته کړه د ده په باور موږ اوس په خوندي حالت کې، خو بیا هم وضعیت له بهره څارو او د اړتیا په صورت کې دا وړتیا لرو چې له بهره د تروریزم ضد عملیات ترسره کړو. جزئیات به وروسته هم واورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یو چاوایی په افغانستان کې روان 2022 کال د سختو اورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې 2500 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له 100 زیات کسانی اغیزمن کړي دي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي ملګرو ملتونو او شریکانو له ځپل شوو 15000 کسانو سره د خوراکي موادو، خیمو، روغتیایي خدمتونو، اوبو، د حفظ الصحې کیټونو او نورو اړینو وسایلو مرستې کړي دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامیز الکبروف په یو ټویټ کې د ازبکستان له حکومت او د سورخون دریال والی مننه کړې چې د ترمیز له لارې افغانستان ته د بشري مرستو د لیږلو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د الکبروف په خبره د ترمیز د مرستو له مرکز څخه هر ورځ په 100 واګونو کې لومړنۍ مرستې افغانستان ته استول کیږي. روسیه پر دې هیواد د لویدیز له لوري د بندیزونو په ځواب کې د کاناډا پر 1500 نورو پوځي او سیاسي چارواکو بندیزونه ولګول. دغه چارواکي به اجازه ونه لري چې د روسیې خاورې ته داخل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرونی چهارشنبه وویل دغه اقدامې د روسیې پر ادواو د اوتاوا لخوا د لګول شو بندیزو په ځواب کې کړی. دې وزارت همدارنګه ویلي چې د روسیې د عدلي وزارت د کاناډا درې غیر دولتي سازمانونه هم د نامطلوبو سازمانو په فهرست کې شامل کړي دي. تېر اونۍ کاناډا پر اوکراین د موسکو د یرغل په خاطر پر نورو 12 روسیې او یوې دفاعي کمپنۍ باندې بندیزونه لګولې دي. او نن د کرکټ په آسیا جام کې د بنګلاديش او سریلانکا ټیمونه لوبیږي. د دې لوبې ګټونکي به د څلورو غوره پړاو ته ووځي او بایلونکی له مخکې تک پاتې کیږي، ځکه دواړو ټیمونو خپلې لومړۍ لوبې په افغانستان بایللې دي. د آسیا جام تېره شنبه د افغانستان، هند، پاکستان، بنګلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ ترمنځ پیل شو. تر دې دمه له بې ډلې افغانستان او له اې ډلې هند څلورو غوره پړاو ته لار پیدا کړې ده. د څلورو غوره پړاو یا سوپر فور په لړ کې به یو وار بیا ټیمونه سره مخ کیږي او د سر دوه به یې پای لوبې ته ووځي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم ازادي په سپو کې پروګرام د احمد شیبر په کوربه توپ.
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
احمد شبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوم. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو کال پوره شو. دا مسله دلته له میلمنو سره په خبرونه کې څېړم. له افغانستانه د امریکایي ناټو او د دې تړون د متحدانو ټول سرتیري د 2021 کال د اګست په 13 له افغانستانه ووتل. د دې ځواکونو تر وتلو دوی اونۍ مخکې طالبان کابل ته ننوتل او جمهوري نظام ړنګ شو. طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو ورځ په بګرام کې د خپلو ځواکونو په رسمي گذشت ولمانځله او په دې مناسبت جوړ شوې غونډې ته د دوی د رژیم رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند وویل چې له نړیوالو سره د روغې جوړې او ستونزو د هواري لپاره خبرو او تفاهم ته چمتو یو. د دا مثال هم ورکړ چې 40 کلنه جګړه د زور له لارې پای ته ونه رسېده، خو د خبرو له لارې لانجه حل شوه. بل لور ته د دې ورځې په مناسبت د متحد ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن ویلي دي چې امریکایي پوځیان افغانستان ته د ځان د دفاع لپاره تللي وو او په تېرو 20 کلونو کې د دې ځواکونو حضور امریکا خوندي کړه او هیڅ ترهګر ونه توانېده چې بیا د سپتمبر د 12 په څېر حمله پر امریکا وکړي. د امریکای ناتو او د هغوی د متحدانو د سلګونو لسګونو زرو سرتیرو حضور د دوو کلونو په ترڅ کې افغانستان ته څه ورکړل، څه یې ترې واخیستل، د دوی له وتلو وروسته په تېر یوه کال کې افغانستان څه ترلاسه کړل، څه یې وبایلل؟ په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث لپاره مو اجمل عمر شینواري د پخواني پوځ ویاند، د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد ته بلنه ورکړې ده، او د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ته مو هم په دې بحث کې بلنه ورکړې ده. وروسته به هغوی هم په دې خپرونه کې راسره یوځای شي. میلمنو هرکلی مو کوم. آزاد صاحب، ستاسو په باور د بهرنیو ځواکونو تقریبا شل کلن حضور په افغانستان کې افغانانو ته څه ورکړل او څه یې ترې واخیستل؟
سلامونه درنښت. تیر شل کلونو کې د بهرنیو ځواکونو شتون په افغانستان کې په اوایلو کې، البته افغانان ته یو جمهوري نظام، د جمهوري نظام په رڼا کې د بیان ازادي، د پرمختګ زمینه برابر او همدارنګه د نړۍ سره وصلې دل او په ځانګړي توګه د افغانستان د هغه قشر چې هغه تقریبا 3% د نفوس تشکیلوي، د ځوانانو لپاره په سیاست کې، په اقتصاد کې، په مدني فعالیتونو کې د فعالیت زمینه برابرول و. دا هرڅه وکړو، خو دا هرڅه له بده مرغه خوراړي راغوه. لنډمهاله و، دا هرڅه بې کوم پلان و، دا هرڅه د کاغذ پر مخ باندې د اوږدمهاله پلان په رڼا کې نه و جوړ شوي. نو څه چې ورکول سن، دا هرڅه ډېر ژر ځنې واخیستل شول، یعنی د بهرنیو ځواکونو د وتو سره سم دا ټول څه تر واخیستل شول. او ستاسو پوښتنه دا بخته چې څه ځنې واخیستل شول، هغه هرڅه دي. یعنی نن افغانانو تقریبا هر څه وبایلل د بهرنیو ځواکونو د وتو سره سم، دغسې په غیر مسؤلانه ډول، په غیر مشروط ډول د بهرنیو ځواکونو وتل افغانستان له افغانستانه بیرته د بشري حقوقو د افغانانو څخه واخیستل، د بشري حقوقو مسؤلیت همدارنګه د زده کړو حقوقو همدارنګه د نړیوال سره د یو کور کې، یعنی د لوی کور د نړۍ پیر کې وشیدو حق یې واخیستل. افغانستان منځوي سو، فقر لاړې سو، او له بده مرغه تر ټولو خطرناک ده چې همدغه هیواد شل کاله وړاندې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو لپاره تللی و. دا یو ځل بیا د ترهګرو په ځالې بدل سو، د همغه ډلې نړیوال ترهګري ډلې مشر چې یو وخت په امریکا باندې د بریدونو مسؤلیت منلی و، د هغه بیرته بل مشر په همدې کابل کې کابو میاشت وړاندې ووژل سو. نو دا هغه څه و چې
افغانستان
هر څه واخیستل سو.
شغلی شینواری ته براشم، په پوځي برخه کې د بهرنیو حضور افغان ځواکونو ته په تیرو تقریبا شلو کلونو کې څه ورکړل؟
سلام په تاسو او قدرمنو اوریدونکو. آزاد صاحب، افغانستان وسلوال پوځ متاسفانه په 1901 کال کې د مجاهدینو دراتک سره مطلق رنگ شو، تالان شو، او حاکم پوزی حربی تجهیزات چې درلودل په گاونډوی هیوادونو باندې د کبار په توګه باندې او پلورل شول، او په عین ډول باندې د حکم مسلکی بشری ظرفیت چې هغه هم ټول تارومار شو، یا د هیواد ووته د کورنۍ جګړې لامل ټول په لویو ستونزو او تلفاتو کې اخته شو. کله چې د طالبانو په خوانی حکومت راغی او د افغانستان ډیر سیمې ونیولې، په عین ډول باندې افغانستان وسلوال پوز بیرته دوغونه شو کولای چې په وسلوال پوز احیا کیه، د وسلوال پوز په برخه کې پرمختګ ولري. کله چې په 2001 کال کې د افغانستان چې په هغه وخت هم د نن غوندې افغانستان د تروریزم جاله او ډاډمن استوګنځایو په نړیوالو باندې عملی وشوینو، نړیوالو په لاس کې د امریکای متحده ایالاتو د پوځي اقدام غوښتنه وکړه، د ملي امنیت د ملګرو ملتونو د ملي امنیت شورا نه. نو دا غیب بنسټ چې دوه کله افغانستان ته راغله، دوی یو وګد مهاله پوځي استراتیژی نه د خپل ځان د پاره درلودله د سیمې په حق لاندې او نه د افغانستان د وسلوال پوز د پاره متاسفانه. او بل تشه چې د دوه ترمنځ پاغه وخت کې موجوده او هغه دا و چې دوی په ټوله کې د تروریزم په مقابل کې د جګړې لپاره او د مقابله لپاره او د مجادله لپاره یو وګدمهاله ستراتیژي نه درلودله. او په عین ډول باندې دوی داسې اټکل نه کوو چې دوی به دومره وګدمهاله جګړه په افغانستان کې ولري. نو په دې بنسټ باندې دوی تقریبا برنامه داسې وی چې د یو کال لپاره به او پلان جوړید. او هغه پلان هم په پوزي برخه کې داسې و چې اما غلمړنۍ پلان به راکپی کېده بل کال ته او د بل کال نه بل کال ته. نو اصلي ټکی دا دی چې دوی ونه توانېدل چې د یو وګدمهالي پوزي ستراتیژي د نړیوالو په بنسټ باندې د افغانستان وسلوال پوز احیا او خپل پخو ودري
ماننه شنواره سره ماننه لوي خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړه.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. موضوع مو له افغانستان د بهراني ځواکونو د وټلو د کال پوره کېدل دي. میلمانه مو دي اجمل عمر شینواری او نجیب الله آزاد. شینواری صاحب مخکې ته اشاره وکړه چې بهراني د افغانستان د پوز لپاره ستراتیژي نه درلود او لنډمهاله پریکړه به یې کوله. آزاد صاحب ستاسو په باور تر کله پورې به افغانان نورو ته انتظار کوي چې ستراتیژي به ورته جوړوي؟
شاید چې مشخصا موضوع د متحده ایالاتونو د پوځیانو په تېر شلو کلو کې د وتلو بحث و، لکن که چیرې موږ راسو چې د افغانانو مسؤلیت څه و، له بده مرغه موږ یو ډېر ښه بل عادت لرو چې پخوا مو هم تل ټول مسؤلیتونه یا ټوله پړه پر بل اچولې ده. نن هم همدا بحث کوو که پخوانی ولسمشر دی او همدارنګه که نن څوک چې واکمناري په افغانستان کې ټوله تکیه پر نورو کوو. موږ په تېرو شلو کلونو کې ونه توانېدلو په دې کې شکست چې متحده ایالاتونو د افغانستان د پاله البته د افغانستان د ګټو دپاره اوږدمهاله پلان نه درلود. اما د ځان دپاره یې طبیعي خبره ده چې درلودل او نن هم په خپلو هغه اهدافو کې برلاسي ښکاري، ځکه متحده ایالاتونه چې د ټول پټ هېواد کې د خپل پوځي شتون درلود، موجودیت درلود، هغه افغانستان او عراق او مثلا ویتنام او نور هېوادونه و. له یو څخه هم داسې نه دي وتلي چې هلته په نظامي لحاظ د بری لمانځلی وي، همدغسې په غیر مسؤلانه ډول په غیر مشروع ډول او په ظاهري بڼه د یو ماتې په شکل کې وتل دي. لکن په ټوله کې بېرته په نړۍ باندې د خپل اقتصادي سیاسي او نظامي نفوذ لرلی دی او نن هم ډېر مختلف هېوادونه په ډېرو مسایلو کې دوی ته اړ دي. دا چې د افغانستان مسؤلیت څه و، په تېرو شلو کلونو کې خورا ډېر فرصتونه وو. څومره اقتصادي مرسته چې په تېرو شلو کلونو کې مالي مرستې د افغانستان سره وشوې، د افغانستان په تاریخ کې نه پخوا شوې او نه ممکن بیا وشي. همدارنګه د په ټولو مسایلو کې که هغه اقتصاد مسله وکړه، مثلا د افغانستان د پاوز په ځانګړي توګه د پاوز او په ټوله کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پرنیولې د یو د جوړونې مسله وه. دا فرصتونه خورا ډېر افغانستان درلود، خو له بده مرغه هلته چې کوم سیاسي ساختار جوړ سو او کوم سیاسي ساختار هغه مسؤلیت یا رهبري چې کوم خلکو ته ورکول سوه یا واخیستل سوله، هغه په خپله د یو ټول تمرکز پر شخصي ګټو باندې و. هېڅکله د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتوب لپاره، د یو د خزیغو د اوږدمهاله ساتلو لپاره، د یو د لا قویتوب لپاره هیڅ یعنی یو فیصد برنامه افغانستان خپله نه درلوده. د دې ټوله تکیه پر بهرنیو باندې وه او همدغه په رواني لحاظ باندې د بهرنیو د بهرنیانو د وتو له اعلان سره سم دوی په رواني لحاظ باندې په سیاسي او په نظامي ډګر کې افغانان مات شوله. نو په ټوله کې موږ چې هر مهال په نړیواله باندې د افغانستان لپاره د ستراتیژي جوړونه نیولې ده، د افغانستان د سیاسي، اقتصادي، نظامي، حتی ټولنیز او فرهنګي پرمختګونو لپاره تل تکیه پر نړیوالو کړې ده. همدغه څه وکړه چې د برنامې پای ته رسیږي، خپل اهداف ترلاسه کیږي، افغانستان لبد مرغ حد سن لا سر کی زکر مشت تکیا کولا پر پر نلی والو مانے پر نور ہوا دنے کی نور پھولنے کی نور ملت نے کی داس نی نو لازم ادارا چې افغانان خپل هغه امکانات چې پرون درلود او هغه امکانات چې نن لري فرصتونه هدي اقل لري لږه څه په استفاده په ځان باندې تکیه او پر ځان باندې اعتماد کول زده کړي شوي سیاست د تمثیل نه نیولې او بیا همدارنګه تر ملت سازۍ پورې پر بحثونو مسایلو باندې تمرکز او لدغه ټول فرصتونو څخه په استفاده مشهره مال کولای شو چې بیا د افغانستان هغه ناخوالې هغه بدمرغۍ چې په تېرو 500 کلونو کې واجب تیرې دوه سیزې کې نه افغانستان سره مخ ولې هغه څخه د خلاصون لارې چارې او
ماننه آزاد شي
هغه مرحال امکان لري چې موږ خپله مسایلو باندې د مسایلو د حل لپاره لاس په کار شو.
مننه شینوار صاحب، مخکې تاسو ویل چې نړیوالو د افغان پوځ لپاره ځانګړې ستراتیژي یا اوږدمهاله ستراتیژي نه درلوده. مثلا که چېرته خپل افغانانو ته راشو، په تېرو شلو کلونو کې یو شمېر داسې کسان په افغانستان کې جنرالان شول چې هغوی هیڅ نظامي زده کړې نه وې کړې، یو شمېر داسې کسان پوځ ته داخله شول چې هغوی له پوځ سره آشنا نه وو، یو شمېر داسې راپورونه له ازادي راډیو مثلا خپاره شول چې پوځیانو ته به اکمالات نه رسېدل، یو شمېر داسې راپورونه خپاره شول چې هغه پوځیان چې وژل شوي دي د هغوی معاشونه ځینې نظامیان په خپلو کې سره ویشي. په دغه شرایطو کې فکر نه کوي چې افغانان په خپله هم ډېر مسؤلیتونه لري؟ شینوارس
مطلقا زه تاسو سره آزاد صاحب سره په دې اکله موافق یم، ولی زه غواړم دلته یو لنډ وضاحت ولرم ستاسو د معلوماتو لپاره. د هر ایوادونو وسلوال پوزونه د پرمختلو هیوادونو سره د تکتیکونو پاکله، د تجهیزاتو پاکله او د پوزونو د مدرنیزه کېدو پاکله باندې قراردادونه لري. تاسو وګورئ موږ تر 1901 کال پورې د روسانو سره او د ترکانو سره په دې اکله باندې موږ قراردادونه درلودل او من ډیر مسائل د تکتیکی برخه کې او په نظامی برخه کې حتی د انګریزانو سره په بعضی مسائلو کې موږ تاسو د یونیفورم او د څه دا کې د باسته لاړ شو ډیر وګدیږي. زما مخکنی تبصره په دې باندې و چې آزاد صاحب دې ته اشاره وکړه چې موږ په نورو باندې اچو دلته موږ تاسو سره نړیوال ښکیلو، نړیوال موږ تاسو سره مسؤلیت درلوده. زمونږ وسلوال پوز د یو نړیوالې دسیسې په لړ کې متاسفانه تار و مار شو په 1901 کال کې د هماغه سیمه ییزو قوتونو او نړیوالو لخوا نه هماغه وخت هماغه تنظیمونه ملاتړ کېدل د سړې جګړې په وخت کې چې انجام دا شو چې د افغانستان وسلوال پوز پکې د مننه لاړ شي. موږ او تاسو باید په دغه برخه کې دغه سکتورونو پاک لبانه کې پوزي او ملکی برخه کې ک هر برخه یې که یو څه پوره کتنه ولرو بیا کولای شو چې د باس پاک لبانه ده که معلومات ناکو. زر ازم مشخص تاسو پختنه تاوس، یعنی دا موضوع می هم ده ده پارامتره کلا چه هیوادوال په دې باندې پوسیږي چې دلته که وغواړو که ونغواړو او ډیر د نړۍ ډیر پرمختللي پوزونه یو بل سره قراردادونه لري، یو بل سره شریک تطبیقاتونه لري او د هغه قراردادونو بنسټ باندې تر اوسه پورې دغه سي پرمختګونه کړی دي او هغه فاکتونه د نړۍ په سطح باندې معلوم دي. حتی مخالف پوزونه د یو بل سره په بعضی برخو کې قراردادونه لري او په بعضی برخه کې یو بل سره همکاري کوي. رازم مشخص تاسو پوښتنې ته د وسلوال پوز بنسټ په 2001 کال کې چې زه خپل د یو د اغې د منتقدینو نه یم او دا مې په لیکلي بڼه باندې په دې حق لبانی تحقیقاتي مقاله هم د اغې وخت د وسلوال پوز منصوبینو ته وړاندې کړی وو. تاسو وګورئ په لومړی سر کې متاسفانه په پوزي برخه کې ما به ویل چې په نورو برخو کې مصلحت کېدای شي چې یو چاره ولري چې سره دې چې په هیڅ سکتور او په هیڅ برخه کې مصلحت روا نه ګڼم، ولې په پوزي برخه کې مصلحت کول د افغانستان د شرایطو او حالاتو سره مطلقا یو زهرو، مطلقا هغه د افغانستان سره دښمنی و چې په پایل کې متاسفانه دا کار وشو. من په پایل کې چې کله وسلوال پوز جوړېده اساس د دې په ځای چې مسلک، تجربه، رتبه، ظرفیت او شخصیت به ترکیب ملیتی پنوم باندې یو شای را جوړ کړی و چې په هغه وخت کې د عتیق الله بریالي پنوم باندې د ملي دفاع وزارت یو معین او دغه بورډ ریاست یې کاوه، چې ما په هغه وخت کې د وسلوال پوز کم مسلکی او اکاډمیک منصبداران چې د هغو سره په تفاهم او مشوره یو تحقیقي راپور جوړ کړ چې دوته وړاندې کړ چې تاسو دغه بنسټ لري د دې بنسټ راتلونکي به ډیره خطرناک وي د افغانستان لپاره، چې زه بیلګه هم تاسو ته وړاندې کولای شم. تاسو وګورئ هلته به د ترکیب ملیتی په خاطر باندې چې څوک هغه مسلکي کورسونو او زده کړو ته معرفي کېدل، نو هلته یو ارقام مثلا یو ګروپ باید د 10 نفر و یو 20 نفر یا 10 نفر په هغه مهم نه و، ولې په دې کې باید ترکیب د ملیتی په پام کې نیول شوی وای. هلته به یو پوځي ډګرمن، ډګروال د پوخ عمر د تجربې خاوند او چې عربي ښوونځی او پانتونې لسته و او کاري تجربه یې درلوده، هغه به هم ناستو. ولې داسې یو 18 کلن او 19 کلن ځوان چې هغه د عسکري په اساساتو چې په حیاتی سواد بین درلود، هغه به هم په دې ګروپ کې ورسره وټګټ کړ. دویمه خبره دا و چې په هغه وخت کې د وسلوال پوز منسوبین او په خاصه توګه زمونږ سیاسي مشران داسې فکر کوو چې نړیوال راغلي دي او ټول عمر به ام د دوه په غاړه منګ ور پراتی او هیڅ مسولیت به موږ ته نه متوجي کیږي. تاسو ګورئ نه د وسلوال پوز په برخه کې د ملی اردو هغه ظرفیتونه چې اړتیا و چې د سیمې د تهدیداتو او د نړیوالو تهدیداتو بنسټ باندې باید په پام کې نیول شي، دا مهمه نه و چې موږ څو وخت اکمالی دلو، دا مهمه نه و چې موږ څو وخت تجهیزی دلو، ولې اساس او ستراتیژي باید د اما غزینه شروع شي وي، چې دای کې باید سیاسي مسولیت پدې و چې سیاسيون په خپل ناخوال وخت او په خپل امتیازات اخیستو وخت او په خپل نور او هغه کړنو وخت چې د ولس او
برخلیک په اړه بیا په نسبی ډول باندې کله
زما په هم باندې زمونږ وسلوال پوز تر آخري ورځې پورې هغه څه چې یو وسلوال پوز باید ووسیږي هغه څه نه بهتره شو او نه جوړښت رامنځته شو، متاسفانه او بدبختانه. همدا و چې دغه تر اوسه پورې اوس دغه د نننۍ ماتې سیاسيونی په پوځیانو ورچی، پوځیانی په سیاسيونی ورچی، ولې عملا که موږ وګورو دلته موږ په سیاسي ډګر کې هغه سیاسيون چې وشي کولای یو پراخه ستراتیژي په سیاسي ډګر کې چې بیا پوځیان هم یو برخه جوړ کړي او هواد او ولس ته وړاندې کړي، که چا جوړ کړي او وړاندې کړي مهرباني دی وکړي، که کرزي صاحب په وخت کې وو، که د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې وو، او په عین ډول باندې په پوځي سکتور کې د ملي امنیت شورا مسؤلینو او خپل دغه د ملي امنیت شورا بنسټ کوم داسې ستراتیژیک برنامه یا طرح وړاندې کړی ده چې په هغه کې د وسلوال پوز درې ګونه ارګانونه وشي کولای خپل راتلونکي تضمین کړي او خپل راتلونکي
پرمختګ ته وګوري. تاسو وایئ چې سیاسيون پوځیان تورنوي، پوځیان سیاسيون، دا خو به هم دوه وی شو. سیاسيون په خپل منځ کې په 500 ډالر روان دي، یو یو تورنوي، بلبل تورنوي. لوي خبرتیا وروسته به اوریدونکو ته مخ کو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
د ټلیفون شمیره مو ده 00420222211205001. دا شمیره تکراروم 00420222111. او تاسو کولی شئ چې د دې شمیره لارې په واتس اپ کې زنګ ووهئ 00420222111. شمیره تکراروم 00420222111. د پروګرام موضوع مو د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو کال. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ.
شبر سلام، سلامونه تاسو استاد دواړه ملمانه قبول کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام قاری صاحب، شتغلی
پر دې باندې سره غیرو چې څومره لا سلامونه مدرلو دي او څومره لا سوال کړ، هغه چا ته وایدار چې څومره لا سلامونه راغلي او څومره لا سوال کړ او څه چې لا سوال کوو هغه جلا مسله ده. پر دې پوښتنه درم ده ملمانو سره، یو پوښتنه خمیداده چې په نوري نړۍ کې چې دا نظامونه راځي صرف یو څو رهبران یو څو اراکین د نظام د بینه ولاړ شي، نور د نظام په سیستماتیک ډول د بینه نه ځي، نظام د بیخ نه نړیږي. زموږ په دغه عرصه کې زموږ د نړۍ فرق په چیشي کې دی چې زموږ نظام د بیخ نړیږي، هر نظام چې راځي. او بله پوښتنه مې دا ده چې دا اوس د تعامل په باره کې کچیرې طالبان خپل د کړنو لاس نه اخلي او جهان یې په رسمیت نه پیژني، هغه د مابین غوره لارې کومه ده چې دواړه جوړجاړي ته سره ورسیږي نړۍ او طالبان؟
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوم، مهرباني وکړئ دا اوریدونکو ټلیفون لکه چکه
مسئله پیگه ما با در سرساته گو از تا تا دینیدی خبره اوکم پرون چه طالبان دور از منظره او گرباچوپم چه پرون مرش چه در افغانستان اجراگر قواه وستلا، ولی یاشه دی گو دی شرایان وطل او دی امریکاین وطل دیر پرس لری زکا امریکاین دی پدواکی دی غند دیلر نو وطل دیو سا مایده لسی کرده او امریکایان طالبانو نوشتل او د افغانستان نظامیان چې خپل افغانانو هغه وستل. ولی اشه درځم چې شهید داوود خان دی خوته دا ګوندونه دلې ټپلې تنظیمونه دغه ټول د خپل د قدرت لپاره جګړه کړې ده، او دا امریکا چې وو دا د مجاهدینو دغه سخت طرفدار وو راشتګر توغندي ورکړل او خپل افغانانو ورما وسره ساتي، ما سره ډېرې بنادي خبرې دي. همدغه امریکا اشتګر توغندي ورکول، شوروي ته شکست ورکړ او نظامي مالیات
یو څه په لنډو لطفا په لنډو ځکه نور اوریدونکي هم پلان کرا سره دي، نور اوریدونکي مې انتظار دي، دوی حق په دی خو تر اوسه پورې چې موږ کومې خبرې کړې دي دا خو ټولو ته
نه خو زه تا ته خبره وکړم. موږ وایو چې دا پرون جشن چې دوی کوو دا د پازه په هوا باندې ګرځي. دوی په زرد یو کال کې تا رادار جوړ لکه تا د ترکیې وویلې او قطر ویلې چې دا میدانوي نه موږ تراکه تا به نن به د لاس رخ کړی وای. ګوره یو ښځه یو میړه مصرف کوي، واده کوي، یو کال دوه کاله بعد هغوی نه سره جوړېږي، طلاق ورکوي. تا به دا لاس به دې رخ کړی و. تاسې ګوره وزیر د دفاع هغه اعلان وکړه، څه ورته وایي دا د امریکې چې هر وخت موږ کولی شو په افغانستان کې موږ مخه نه شي نیولی، موږ خپل اهدافو ته رسېدای شم. تا په یو کال کې په تحمل ته یو رادار نه شي جوړولی او هلته وایي چې بودیجه موږ د خپل افغانانو پوره کوو او دا دا څه وخت جشن چې شي کوي.
مننه. بل اورېدونکي ته مخه کوو، اصریب څپوکي پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
احمد حمزر در سره پاړی کا کین سی بار سے دے تاسو ته شمول ټول او ریدن کو ته سلام وایم.
وعلیکم.
دغه خدا غو نظر دا چې امریکایان را تک سره ترنه نه پورې د امغی قصور دا وته ور سره ګرځیدل او تاو دی پای ګرا کړی دا واغې سدل تول څه کم وزن په افغانانو قتلونه سړي دی او خپل کې یو بل وزلی یا دې دې په واده وځل سری دي هغه خو په تاریخ کې ساره یې پیدا نشي او موږ له لاسه یې سم نه دی ورکړي. خو که موږ سیاسي ولس د خدمت او د وطن خدمت په ژمن کې موږ یې سم له لاسه نه دی ورکړي، نه چارانه ځمکه وړې دا نه رانه کا هوا وړې دا او چې خپل دې یو ستار سم ولس نه اخیستل سری دي هغه خپل مشرانو اخیستل دي او ډېر لا فراورنه موږ له روزه کامل نه خلاص شو او ازادي مو اخیستل په نړۍ کې نو دا دغه غټ الله تعالی اورنی دی او ولس خدمت واخ را رسېدل دا خو مشرانو په سترګې پټې کړي. مننه تاسو.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوم، مهرباني وکړئ را سره یست.
سلام علیکم. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وایم چې دا پاکستاني چې ملایکی
او بخشه تاسو راډیو لګولې ده دیو بل आवाज نه سره اورو راډیو مړه کوي بیا خبرې وکړي لته سره په خبره پوه نه شو متاسفانه. یو بل اوریدونکی یې مخلو بیا میلمنو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ. اصریب څپوکي پروګرام دی، تاسو راسره یاست، لطفاً خبرې وکړئ. له دوی سره هم نه اورو، له دوی سره ناورو میلمنو ته مخه کوو. آزاد صاحب، د اوریدونکو نظریات او پوښتنې او خبرې مو واورېدې، څه تبصره پیلرئ؟
شای وطر خول مهم پشتان داوه چه پنورو حوادونه که کلا چه انقلابون نلاجی کلا چه بدلون نلاجی نو یوازی اغا رحبری یا سیاسی رحبری تغییر مومی لکن لیکن پا افغانستان که تل دا سویلی چه نظام نرنگ سویلی دیده تا طول لوی لامل چده تا طول لوی لامل پا لومری سر که اغا پلا افغان ملت ده کلا چه پا ملتونو که سیاسی شعور نی کلا چه ملتونو ده مسائل په سیاسي پریکړو کې اشکال نوی همدغه وضعیت رامنځته کیږي چې یوازې څو کسان هغه نظام هم هغه تعریفوي د نظام واک هم د هغو سره وي دولتونه هم هغه تعریفوي بل د ټولو دویم مهم لامل دا دی چې نور هیوادونه په نړۍ کې داسې ډېر کم هیوادونه به وي بیا د افغانستان پرته ممکن بیخي بل یو نه وي چې دغسې په څنګ کې د داسې هیوادونو یا ګاونډ ولري چې هغه د افغانستان په ټولو مسایلو کې خورا ډېر ښکیل وي او د افغانستان ستونزې د افغانستان مشکلات د ځان بریا د ځان پرمختګ د ځان استحکام د ځان ثبات او د ځان قوي توب ولي او په افغانستان کې یا په بیا خپل ګاونډ هیواد کې هر ډول پرمختګ هر ډول استحکام هر ډول ثبات او امنیت د ځان خطر بولي چې هغه پاکستان دی نو دغه دوه ډېر مهم لاملونه د دې سبب چې هر مهال چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راځي هغه په ټوله کې د اشخاصو یا د سیاسي رهبری تغییر نه بلکې له بعد امر د ټول نظام تغییر وي چې په نظام کې اړ موږ وینو چې تر د ملي سرود نیولې تر د ملي بیرغ پورې هر څه له منځه ولاړ شي بیا نوي چلاس یا نوي نوي فکر او تفکر سره نو یو له ټولو مهم لاملې د خپل افغانانو یا د ملت هغه د سیاسي شعور نشتون او همدارنګه د لبد مرغه د بي سوادي د ناپوهي او وجدا چې تل په سیاسي دګر کې کوم بلونه راغلي یا سیاسي دګر کوم بلونه راغلي هغه د بي سوادي چې بشپړ نظام له منځه تللی وي
مننه اوسه چې همدرد لخمانه د خبره کوله چې هیڅ مول لاس نه دی ورکړي شنوار سپ تاسو په دې برخه کې څوایس شنوارې صاحب
بله اورې صاحب
بله اوس اورم
سلامات سي سلامات سي تاسو ګوري د لومړنۍ پښتنې چې آزاد صاحب هم جواب ورته ورک زباغي ته هم اشاره وکم او دویم پښتنې ته به هم اشاره وکم لومړنۍ پښتنه تاسو ګوري د افغانستان بدلون چې ده دا هغه بدلون نه ده چې د افغانستان د ولس غختلو په بنسټ باندې بدلون رامنځته شي د افغانستان جیوپولیټیک جیوستراتیژیک او جیوکنیکمیک موقعیت متاسفانه دومره بارز ده دومره اوچت ده چې موږ په برخلیک باندې تل لوی قدرتونو او سیمایز قدرتونو پریکړه کړې دي او د هغه د پریکړو پر اساس باندې بدلون راغلی ده او هغه کم کورنۍ کار چې موږ پورې تړاو لري هغه دا ده چې موږ متاسفانه تر اوسه پورې د افغانستان د ملي ګټو لپاره ژمنتیا نه لرو ټول او هر یو په خپل وار سره کوشش کوي چې یو وړوکی امتیاز په هر بدلون کې د ځان لپاره واخلو او باقي ولس پریدو او ناخواله پریدو په هر بدلون کې متاسفانه ک موږ د 1252 کال د داوود خان شهید د کودتان راوخلو تر اوسه پورې تر 2001 کال د 15 د اگست پورې په هر بدلون کې متاسفانه موږ ډیر څه د لاس ورکړی دي بیا په خاصه د 1201 کال د بدلون را دی خو چې هر وړې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی دی دا سه بدلون راغلی چې په هغه کې موږ ټول زیربناوي ټول ظرفیتونه ټول حساسات او حتی ټول د بشري لوړ تلفات متقبل شوی استو او هر څوم د لاس ورکړی دي کنن موږ پاملرنه وکړو تاسو وګورئ هیڅ هیواد نشته ده په نړۍ کې چې موږ یې بیلګولرو چې د طالب غوندې وډاله دی راغلی هغه د هم ډاکټري هم د انجینری هم د شاروالی هم د سیاستمداري هم د مولای هم د منصبداري نو دا هغه څه دي چې موږ د لاس ورکړي او دا کم ټکي چې ما یاد کړ یا کم سکتورونو کې چې کم ظرفیتونه اړتیا دي دا علمی منل شوی معیارونه دي چې په ټول نړۍ کې همدغه باعث شوی دي چې نن نړۍ یوازونه پرمختګونه کړی دي آزاد ژوند کوي او په سہولت او په امنیت او په مسؤلیت کې وګړي د ژوند خاوندان دي
مننه شینواره صاحب تاسو په دې اخر کې مهم موضوع ته اشاره وکړه ډیر کله ډیر افغانان چې په سیاست کې برخه لري او سیاست مختبی د فکر کې چې هر کار هر څوک کولای شي مثلا شینواره صاحب تاسو په پوزي برخه کې زده کړې دي یو څوک کېدای شي چې په پوځي برخه کې هیڅ معلومات ونه لري او هغه هم داسې فکر کوي چې زه هم جنرال کېدای شم. دا ستونزې په افغانانو کې ډېرې دي. څرنګه آزاد صاحب تاسو سره موافق یاست؟
کاملا ګورئ، یو تر ټولو مهم بحث دا دی چې یو خو دغسې ډلې وي یا دغسې ګروپونه وي لکه طالبان چې داسې خود ترلاسه کړي د جګړې د لارې، همدارنګه د نړیوالو د ګټو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ځینې تړونه د دوی سره لاسلیک شي، یو خو دا بحث دی. بل دا دی چې حتی هغه کسان چې هغه په نسبي لحاظ د افغانستان د سیاست هغه مشران چې رهبري په لاس کې وو چې په نسبي لحاظ باسواده وه او له هغو څخه توقع کېدله، هغو هم داسې هڅه کړې ده. حتی د افغانستان اساسي قانون تر ډېره بریده پورې د ځان د ګټې دپاره یو ډول نه یو ډول جوړ کړی دی. کله چې د افغانستان دغه اوسنی اساسي قانون که څه هم طالبانو لغوه اعلان کړی دی شل کاله وړاندې یا کابو اتلس کاله وړاندې چې دا لوی جرګې جوړ کړل او دا تصویب شو، په هغه مهال د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي له خوا په دې کې ډېر داسې وسول چې یا ډېر داسې مادې پکښې ځای پر ځای شوې یا ځینې وایستل شولې چې هغه د شخص د ګټې لپاره وي او د افغانستان ولسمشر په یوازې توپیر د شاه او د ولسمشر سره قدم دومره و چې دا ولسمشر د انتخاباتو لار ټاکل کېږي او شاهي نظام داسې دی چې هغه کورنۍ نظام وي. همدومره د تعریف کې توپیر و، اما په صلاحیتونو کې نه، یو بشپړ د ټول د ټول د درې سره قواو و د امنیتي دفاعي ځواکونو د مشرتوب یا سره له قمندان څخه نیولې تر ټولو مسایلو پورې ټول قدرت د یو شخص په انحصار کې راغی. نو په ټوله کې ستاسو پوښتنه ته راځم چې حتی هغه کسان چې په نسبي لحاظ هغه په سیاسي شوی درلودلی باسواده وایي، هغو هم تل دا په دې باور و، حتی د افغانستان پخوانی ولسمشر چې په وار وارې ویلي دي، په وار وار په سټیج باندې ښاغلي ولسمشر، پخوانی ولسمشر ښاغلي غني دا وویل چې زه دلته ځکه یم چې د خپل فکر له برکته، او یعنی په دې معنی چې هغه په ټولو مسایلو کې په کابینې په ناشته کې حتی چې کله زور سره ما سره دنده تلوله، هغه اقتصاد پوه هم و، هغه په نظامي چارو کې متخصص و، هغه په ټولنیزو چارو کې متخصص و، په ادبیاتو کې متخصص و، په وار وارې په ادبي ناستو غونډو کې دا خبره مطرح کړي ده. په ټولو مسایلو کې د متخصص وینه په دې باور و د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه هم دغه و، کغه باسواد و، کغه بېسواد و، کغه سیاسي شعور درلودی، کغه نه درلودی، کغه په سیاسي سابقه درلوده، کغه نه درلوده. تقریبا ټول په دې باور و چې زه آل ان ون یم، زه په ټولو مسایلو باندې پوهېږم، زه په نظامي مسایلو کې متخصص یم، په اقتصادي مسایلو کې متخصص یم، په سیاسي مسایلو کې، په بهرنۍ پالیسي جوړونه کې، په داخلي پالیسي جوړونه کې، په ټولنیز راکړ کې، په قومي مسایلو کې، په فرهنګي مسایلو کې، په ټولو کې، بس یو څوک پیژنو زه یم. دا له بده مرغه دا افغانستان د حداقل د 15 لسیزو
لکه دغه اوس فرزند طالبان حکومت دی، مولوی صاحبان فرزند په تخصصي برخو کې هم ټاکلي دي، نو مولوی صاحب خو خپل کار کوي.
زه خو په دې باور یم چې په دې مسایلو کې، په سیاسي مسایلو کې، د افغانستان د واکمنۍ په مسایلو کې، د افغانستان د جغرافیې څخه نه، د افغانستان د ملت د مدیریت په برخه کې طالبان اصلا د بحث وړ نه دي. هغه ځکه چې دوی په خپل مسلک کې نور مسایل بېخي پرېږدو، سیاسي مسایل بېخي پرېږدو، په خپل مسلک کې مطلقاً په اسلامي شرعي مسایلو کې، که هغه حنفي وي، که جعفري وي، که مالکي وي، که شافعي وي، که حنبلي فقهي وي، په هغه کې هم تر اوسه پورې یو واحد طالب مشر نه دی لیدل شوی چې هغه د اسلامي علومو کې دومره معلومات ولري، دومره برلاسه وي چې هغه په اسلامي مسایلو کې بحث وکولی شي، په اسلامي مسایلو کې هغه د ستونزو د حل نیولې تر فتوا پورې هغه پوهاوی ولري یا برلاسه ولري، هغه په دې کې اصلا شتون نه لري. دا یو جنګي ډله ده، جنګي ډله ته د جنګ لارې راغله.
د طالبانو ویان زبیولا مجاهد ژمنه کړې چې په دې خبرونه کې به برخه سره واخلي. تر اوسه پورې ټلیفون بند دی، بیا هم هڅه کوو له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم نیولای سي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د ترهګرۍ ضد مبارزې په هدف له بهره افغانستان څاري. د دغه وزارت ویاند پیټ ریډر د چهارشنبې په شپه ناوخته په واشنګټن کې وویل چې افغانستان د ترهګرو له ګواښونو نه دی خالي شوی. دا څرګندونې سره
که تاسو افغانستان ته وګورئ نو په دې هېواد کې ګڼ ترهګریز ګواښونه شته. زموږ اوسنۍ ارزونه دا ده چې د بهرني پلان او افغانستان د بهرنیو عملیاتو له اړخه زما په نظر موږ په یو خوندي وضعیت کې یو. که څه هم اړتیا ده چې موږ باید هغه ځای تر نظر لاندې ولرو، نو له همدې امله موږ له لرې واټن څخه عملیاتو اړتیا فعاله ساتلې شو وکړی شو د اړتیا په صورت کې د ترهګریز ضد عملیات وکړو. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې په څېر ډلې شته چې ترهګریزو عملیاتو کولو لیوالتیا لري. موږ دوی څارو او پر وخت ځواب به ورکوو.
شنواری صاحب، اوس چې بهرني ځواکونه له افغانستان وتلي دي، دوی دا وړتیا لري چې خپل مخالفان په افغانستان کې دقیق په نقشه کې
دقیقا شیبر صاحب دوی دا وړتیا لري چې د هوا د لارې نه وشي کولی پس له دې نه چې خپل هدف هلته تثبیت کړي تدقیق کړي، بعد له هغې نه کولی شي چې دوی خپل پوځي عملیات تروریستي ضد عملیات هلته اجرا کړي.
نو شنوار صاحب وبخښئ، شنوار صاحب، آیا لکه څرنګه چې ایمن زواهری په کابل کې وویشت، که چېرته له مځکې له دوی سره مرسته ونه شي له نظامي پلوه، آیا ممکنه ده چې بیا هم دوی اهداف په نقشه کړي؟
بله، او شیبر صاحب دلته خو یو استخباراتي اړخ ده او یو عملیاتي اړخ ده. عملیاتي اړخ کې ستونزه نه لري کله چې هدف تثبیت شي، دوی کولی شي چې هم د ډرون د لارې نه هم د کم راکټونو چې دوی لري رهبری شوي د هغې د لارې نه عملیات ترسره کړي. ولې په استخباراتي برخه کې کم اهداف چې بشري منابع دو ته ورکوي، بیا دوی کولی شي چې د کشفي ډرون په واسطه باندې هغه اهداف تثبیت کړي او تدقیس کړي.
یعنی لمځکی که چرته له دوی سره مرسته هم نوی د حواله لاري د کشفی ډرون لاري دوی کولی شي چې اهداف مشخص کړي.
ما ویل چې دلته تخنیکی او بشري منابع دا لازم او ملزوم دی او بل سره اولین معلومات د بشري منابعو د لارې نه ورکړ کیږي او په بعض مواردو کې حتی د تخنیکی منابعو د لارې نه، خو په هر ډول په هر حالت کې هم بشري منابعو ته اړتیا لري او تخنیکی او هوایی منابعو ته په عملیاتو کې او په معلوماتو کې.
آزاد صاحب، وروسته له دې چې ایمن زواهری په کابل کې وویشتل شو، په امریکا متحده ایالاتونو کې سیاستوالو او نورو د افغانستان قضیې ته د شک په سترګه وکتل، دغه شک لا هم په خپل حال دی؟ یعنی فرضاً ځینې سیاستوال په طالبانو باندې یو ډول هغه شول، یعنی بې باوره شول.
ګوره، یو خو په امریکا کې دننه د سیاستونو د تمثیل بحث دی، ګوندونه یو په بل باندې نیوکې کوي، لکه ریپبلیکن چې په ډیموکراتانو اوس نیوکې، یا په د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ټرمپ د بایدن پرېکړه باندې نیوکې کوي. یو د متحده ایالاتونو د سیاست هغه څرخ دی یا هغه ماشین دی چې هغه تر ډېره بریده پورې د اشخاصو یا د سیاسي ګوندونو سره نه، بلکې د امریکا د استخباراتو سره دی. هغه پخوا هم وړاندې تر دې چې د افغانستان څخه ووځي راپورونه خپاره کړل چې که چیرې متحده ایالاتونو ځواکونه او نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، نو شپږ دولسو میاشتو دا ډېر په دومره موده کې امکان لري چې د افغانستان دولت په بشپړ توګه سقوط وکړي او ترهګر یو ځل بیا وتوانېږي چې هغه په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي. دا تر سقوط د افغانستان تر سقوط او همدارنګه د طالبان د متحده ایالاتونو او د نړیوالو ځواکونو له افغانستان څخه له وتو وړاندې ده متحده ایالاتونو د استخباراتو راپور دی. دا نن هم د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر همدارنګه د پخواني لوی دسیس څرګندولي دي چې په افغانستان کې ترهګر بیا توانېدلی دي چې هغه په دغه شوي کړنو باندې لاس پورې کړي چې هغه متحده ایالاتونو په راتلونکي متحده ایالاتونو او د متحده ایالاتونو ایتلافیانو ته دې ګواښ وي، او په ځانګړې توګه د القاعدې د مشر د وژلو وروسته د کله چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ښاغلي بایډن دا اعلان وکړي الزواهری په افغانستان کې یا کابل کې وژل سو، نو څلورویشت ساعته وروسته چې د بهرنیو چارو وزارت کوم اعلامیه خپره سوه، هغه ډېر په ښکاره وویل چې طالبانو ټولې ژمنې ماتې کړي دي. طالبانو نه یوازې چې د نړیوالو سره، بلکې د افغانان د افغان ملت سره یې جفا کړې ده. دوی د دوهې د تړون څخه سرغړونه کړې ده. دوی یو نړیوال ترهګر ته ځای ورکړی و او دوی سره اړیکې لري، نه یوازې چې نړیوال ترهګر اوس په وړاندې دوی جنګیږي نه، مبارزه نه کوي. د تړون د دوهې د تړون خلاف خلاف بلکې دغه سره همکاري کوي د نړیوالو ترهګرو قربتوب او میلم پالنه کوي. نو د الزواهری له وژل نو وروسته په متحده ایالاتونو کې پر طالبانو باندې بې اعتمادي لاړې رسوي ده او دا څرګندونه هم تاسو شاید یاست چې په متحده ایالاتونو کې کیږي چې متحده ایالاتونه ممکن افغانستان ته بیرته ولاړ شي، هغه که په فزیکي لحاظ وي که په غیر مستقیم ډول باندې خپل فوجي حضور هلته ولري. نو په ټوله کې پر طالبانو باندې د متحده ایالاتونو اعتماد د ختمېدو په حال کې دی او ممکن په ځینې پالیسیو کې یا د افغانستان په حق لبانې د دې چې کوم دریض دی پیغه کې ممکن د ژوندونی بدلونه ولیدل سي.
مننه آزاد صاحب. شنوار صاحب، په کچرته پوزي برخه ته راشم، د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د راپورونو له مخې د شاوخوا و میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې طالبانو ته پاتې دي. په دغو وسلو باندې آیا ممکنه ده چې د افغانستان له پوځي درکه د افغانستان امنیت ټینګ شي؟
تاسو ګورئ دغه کوم تجهیزات او کوم وسلې چې دي دا یو دوامداره مراقبت ته او سرویس ته ضرورت لري. یعنی دا یو وسله یا واسطه یا زرهي یا یو وسله په دې نه ده چې تنه یو کاسې پلاس کې ونیسي او یا پلاس ورشي. هغه ځان ته نور اړتیاوې لري په څنګ کې چې په اول قدمه کې د هغې مسلکي کسان دي چې د هغې نه څنګه ګټه پورته کولی شي. بیا د هغې نه وروسته د هماغې وسایطو او تجهیزاتو حفظ مراقبت او ساتل دي په دوامداره توګه، چې د وسلو پاک لبانی ته د مهماتو مثلا اړتیا شته. دا هغه څه دي چې په یو وسله او واسطه باندې په پوځي برخه کې په یوځی کې پاتې کېدل موږ نشو کولای چې دا وایو چې مطلقا یو بل دلا یا یو بل څوک دا غینه پورا ګټه پورته کولای شي. او په نمایشي ډول باندې ورنه یو ګټه پورته کولای شي، ولی په اساسي توګه باندې په پوځي ډګر کې چې هغه وشي کولای شي بیا سبا ته د یو بل مملکت سره یا د یو بل پوځي منظمې ډلې سره جګړیزو شرایطو کې مقابله وکړي، دا غي امکان نه لري.
نو په افغانستان کې د اوسنی نسبی امنیت راست په نظامی پلاوا پڅ کې دی؟
د نظامی پلاوا الته تاسو ګورئ په د امنیت راست په دې کې دی چې وحشت ده، دهشت ده، او فقط هغه څه دي چې هغه خلک او ولسی مطلقا د هر څه نه محروم کړی دی. او په افغانستان کې شبیر صاحب کوم امنیت نشته. موږ په امنیت کې 15 عنصر لرو چې هغه مهم عنصر د امنیت دی. تاسو وګورئ ولس نه فزیکی امنیت لري، نه رواني امنیت لري، نه سیاسي امنیت لري، نه شخصي امنیت لري. نو دا کوم امنیت دا خو یو ترهګر ډله ده، طالبان دي، القاعده ده، او نور کوم ترهګری ډلې دي چې راغلي په ولس باندې حاکم شوی دي او د ولس په مری باندې ناشتي. ولس اتا غاکتل پری دي چې خپل غږ وباسي. تاسو وګورئ په مطبوعاتو باندې څومره قیدات وزه شوی، تاسو وګورئ په ولس باندې څومره قیدات ولې شوی دي، تاسو وګورئ په یوشتمه پیړۍ کې دوی خوده په خاطر چې غیر مستقیم ډول باندې ولس تهدید کی د زمونږ د خويندو زمونږ د لونو مکتبو دروازې تړلې دي. آیا دا امنیت ده؟ آیا دا امنیت ده چې د خلکو ناموس په امن کې نه ده؟ آیا دا امنیت ده چې د کابل په خار په منځ کې هر ورځ ترورونه کیږي، هر ورځ انفجار کیږي؟
امنیت دا یعنی مثلا جګړې نشته، هغه سي جګړې چې جبهې جګړې وي، هغه سي چاودنې چې دوامدار وي لکه مخکې چې وي.
تاسو وګورئ دا یو لوی بهیر ده پوزي له هازه تر سوچې برته ولس دیتا چمتو کیږي چې پاتونو کې او د طالبانو په مقابل کې عملاً پوزي غواخ جوړ کی. نو د دې لپاره وخت او فرصت شته، او دا د دې لپاره چې ولس هم انتظار ده او هغه څوک چې د هیواد په مقابل کې مسولیت لري، د ولس په مقابل کې مسولیت لري، هغه هم دې ته انتظار دي چې طالبان څه کوي. آیا طالبان خپل دریض بدلی، د ولست د دریض په مطابق حرکت کوي، د نړیوالو دریض په مطابق حرکت کوي؟ که طالب وسم اماغه د 2001 کال لمخ کې طالب ده چې په ماغه خپل جلاو باندې خپل فکر روان ده.
مانه نشین وارث د طالبانو وایم چې به الله مجاهد خبرونه کرا سره یو ځای شو. د دوی هر کله کوم مجاهد صاحب څنګه د دې شنواری صاحب دغه خبره نړیوال ځین غشتن لري له طالبانو ورسته لدی چې افغانستان وته لري او کچرته دا غشتنونه منل شي نو د دوی حکومت پر رسمیت نه پیژني او وړاندوینې د سړي کچرته وضعیت په همدې شکل روان وي خدای مکړه کال ورسته به د افغانستان وضعیت پس خراب وي او بل کال به نور پس خراب وي ستاسو وضاحت
اتوکو نړیوال غوښتنې نه لري امریکا او غرب لري نړۍ غو ډېره لویه ده او خپل ژوند کوي او هیوادونه مختلف هیوادونه اوسېږي ټولو ته نړیوال ویل زه منصفانه نه بولم امریکا یې غواړي او غرب او د هغو غوښتنې له موږ نه ویم نه دي
مجاهد صاحب وبخښئ ستاسو خبره قطع کوم مثلا نړیوال هیڅ هیواد تاسو په رسمیت نه پیژني خو دا د دوی غوښتنه ده نو
دغه مې هدف نه و هدف مې دا دی چې تاسو کوم نړیوال لفظ استعمالوي اسې د نړیوال غوښتنه نه ده نو نړۍ له موږ سره په دې مورد غږېدلې امریکا او غرب غواړي او نړیوال متاسفانه طبیعي ده چې غرب نن په نړۍ باندې مسلطه تر یو حده اقتصادي لحاظ او سیاسي لحاظ نه هغوی څه نه وایي نزاکتونه لري دا بېله موضوع ده موضوع دا ده چې امریکایانو غوښتنې له موږ نه اوسنۍ نه دي دا چې کله موږ د شر او فساد په وړاندې باندې پورته شوي وو او جهاد شروع کړ خپل هېواد مه امن کامن کس هغه وخت یې غوښتنې شروع شوې دي او ټولې غوښتنې هغه څه دي چې باید افغانان دوی ته هغه خبره چې دوی کوي باید سره ویم نه هره خبره کړه افغانانو معتقدات باورونه ارزښتونه فرهنګ غواړي او کنه غواړي د دې لپاره امریکا کړی باید ومنل شي نو دغه سي روحي رامنځته کول او هغه بیا په افغانانو تپل دا د معقوله نه ده زه وایم که نړۍ معقولې غوښتنې لري د معقولې هرې غوښتنې په وړاندې زموږ د خبرې او د مذاکراتو دروازه هم خلاصه ده د افهام او تفهیم دروازه خلاصه ده او خبرې هم سره کړې دي زره ناست هم یو او که چیرې داسې غوښتنې لري چې هغه د افغانانو کار وي زموږ د داخلي موضوعات دي زموږ فرهنګي او عقیدوي موضوعات دي زموږ د دین او د شریعت موضوع ده هغه کې له موږ غوښتنه کوي موږ غوښتنه کوي موږ نه
سمونه مشکلات مجاهد صاحب شینوار صاحب مخکې په دې برخه کې ځینې وضاحتونه درلودل د دوی نصر به واورو چې تاسو ځواب ورته ورکړئ شینوار صاحب
په خیر وي تاسو وګورئ کله د نړیوالو غوښتنو ته منګه پاملرنه وکړه هغه غوښتنه چې د نړیوالو د افغاني معیارونو د افغاني اناناتو او د اسلامي حدودونو وتل دي د طالبانو مسولین دي دا ول سره شریکی کی آیا دا غوښتنه چې د تروریزم مخنیوي وشي آیا دا غلطه غوښتنه ده آیا دا غوښتنه چې ولست دي واک ورکړ شي آیا دا د شریعت خلاف غوښتنه ده هيا انجونی او الکان مکتبونو تلاړ شي آیا دا د شریعت او د افغاني دود او دستور خلاف غوښتنه دي آیا د نړیوالو سره او د سیمایزو قوتونو سره په شریکه ژوند کول مثلا په مسالات حامیزه توګه باندې هيا دا خلاف زمنګ د انانات او زمنګ د دینی رسوم دي دا هغه ټکی دي چې منګه باید
شنواره صاحب مننه شنواره صاحب
مننه
د مجاهد نصر به واخلو بیا به ور شو دي آزاد
بله زما نظر خدای سي باید موږ په پټو سترګو ورسره چا سره ونمنو دا د غلامي روحیه او د ذهنیت باید بدل کو نور تر قیامت پورې د بل پورې ځان تړل او بل سترګې نیول او بل ځان باندې یو اثر گزار منل دا منطقي نه ده تروریزم په وړاندې باندې موږ هم وایو چې اول لا تروریزم لفظ ځکه نه پیژندای چې لفظ د چا ته ویل کیږي نړیوال تعریف خدای دې څوک د امریکا سره مقابل وي څوک د امریکا په ضد کار کوي هغه ته تروریزم کې نور کړه دنیا کې هر دنیا رنګي مغه ته تروریزم نه ویل کیږي ځکه تروریزم نه هدف د خلکو وژل او بمبارول او وژل د امریکا لټول نه ډیر کوي نو دا غټ تروریزم به سره نور تروریستان
چې دومره انتقادونه په امریکا لري وبخښي چې دومره انتقادونه په امریکا لري ستاسو رئیس الوزرا پرونه مو ویل چې تفاهم ته سره حاضر یم
امریکا سره موږ خبر باندې پېدل چې دا خپل نظر ورکول کې باید موږ قانې کو خبر دلته زار امریکا موږ سره غږېدلې او مذاکرات هم کړي لام غږېږي د ورکو مزاج هم خپې کو دا موږ کار په هان مهم دي دی پوسی اول تروریزم په افغانستان کې څنګه ته منطق په کار واچې او دلته په افغانستان کې دا اوس موږ تروریزم چیرې لرو چې افغانستان د امریکا په ضد کار کوي البته داعش او پدیده پراخ کمسته سوریه کې مستبل جین صدلتم د دې په قدرت په وخت کې راغله ودته ځاله وکړه ودته به خونه موږ په مقابل کې ودرېدو زابل متر نه پاک جو ځان مده نه پاک ننګرهار مده نه پاک کابل ته راول دلته تیر یو کال کې 1200 د دې نیولې دی او زپلې مهم دي بل تر دې ته کوم د دې لمغ نه غواړي او بیا دې
مجاهد صاحب مجاهد صاحب مثلا د ازواهری موضوع وخت متاسفانه ډیر کم لرو بله مهرباني
دا متاسفانه ستاسو خبر ته ساري نه پرې دي نو مقصد نه اصلي کې زاسې بیا راځم تاسو غړون کوم تاسو ماته وخت راکړي
خو تاسو نا وخت تر یم زایف متاسفانه مهرباني
دلته وایي چې ولس په واکه شریک دا خبر ماته امریکا ولیکي دا امریکا دې ماده ولس سره او ته ولې په یو کارپو یو آزاد انسان ته دا خبر په منطق ملي چې امریکا دې موږ خیر پاکي مونږ دې نر پاکم دې غیر حاکم نه مندګي امریکا او کدا ته ولې منی په ځان باندې دا زما دې ولس کار دې کله غږی درې امریکا ته موږ ته دې ولس دې باندې په امریکا کې څه حال دې غو په اکه څه کله غږی دا فلسطین او مظلوم ولس دې اسرائیل له خوانه بمباریږي هغه کې دې ولې خبر نه کوي او بل جې دې ولس ولسم ترمنه د حکومت ترمنه کال کې ځالته ولې نه کیسه ماته وای زه د ولس سره زه کویګم زه پوښتنه ما ولس د دې څه کار زپ مکه راګي دا راځي ولې منو د ځان باندې دا بل موضوع درې مخبر د انجونو مکتب دا خو موږ حل لار ورته پیدا کوو هڅه کوي دا خپل سن زده خپل آینده او نس
هغه حل لار خو و مجاهد صاحب د انجونو خو یو کال مختمم دا خبر ازادي رډو تم کوله چې حل کوي او لا حل نه دی د آزاد صاحب نظر به خپل ماسو صاحب تاسو له مجاهد صاحب سره پوښتنه لري څه وضاحت ورکوي
ګوره مجاهد صاحب مخکې احساساتي څه وویل چې ما ته د خبرو اجازه راکړي مجاهد صاحب اکثره وخت خپرونې په دغه شمال کې راځي خپلې خبرې کې خپرونه ختمه شي او لاړ شي د ترهګري تعریف زه ورته وکړم هغه چېرته زما انګلیزي به ځنیو باسو په پښتو ترح ویره هر هغه څوک چې ویره خپروي په افغانستان کې نن ویره خپره ده ویره په دې معنی چې د طالبانو خپل اعلامیه ده صادره سوله چې هر هغه څوک چې طالب په عادي او په مهم طالبانه کې په عادي وی کې په خاص طالبانه نیوکه کوي هغه اجازه نه لري دا خلکو ویره ده په طالبانو کې په خلکو کې طالبانو لا شویره خبره کړې ده چې طالبان نه پرته بل هیڅ څوک نشي کولای چې په افغانستان کې په سیاست کې هغه د رول ولري او دا د طالبانو مشر حیبت الله اخندزاده په کابل کې په د طالبانو په ناس کې ډیر واضح ډول ویل چې هر هغه څوک چې په خپل نظام کې پاتو هغه کولای شي ته ووسی عمومي افعالان شوی ده لکه هغه حیثیت نه لري هغه تارتیا مستغنې کوي چې د افغانستان په دولت کې کار وکړي د امریکا یا د غرب یا د نړۍ خبرو بي سي وي خو د فیوډو د شغلي د بلا مجاهد خبرې ترجمه د افغانستان مسله یوازې د افغانانو ترمنځ د افغانانو غوښتنې امریکا غوښتنې بيخي وي خو د فیوډو د انجینو مکتب ما خو د فیوډو طالبانو په کوم اساس باندې د کوم قانون له مخې له کوم اجماع له مخې د کوم افغاني ناس ته لمخې پریکل کوي د کوم ناس ته لمخې د افغانستان درنګ بیرغ کوس کوي د افغانستان ملي سرود لمنځ به وي د افغانستان اساسي قانون څنګه کښوي خو یوازې د طالبانو غوښتنې یوازې د طالبانو دی
وته آزاد صاحب پام دې برخه کې بده مجاهد صاحب وخت کم لرو مجاهد صاحب مهرباني
بله تا تعریف هم غلط دی ویر خپلول څوک سی ویر خپلی هغه تورست وای نو آیا ته انصافا نو وای امریکا سی بمبارونه وسره په ټول نړۍ باندې ویر پرته ده اوس یو هیواد سره سی وای سی پرسنه ته مونږ تاسو ته څه دی موږ امریکا داریګو چې دا موږ لوی ویر په نړۍ کې خبره کړی نو دا غټ تورست کې زغت تورست دا شل کال زما په ملت بمبارو ست چیرې وي تاسو ترګې نه درلو دی د افغانستان خلک په ویره کې نو شپه او ورځ ټول په تکلیف کې نه تیرول او زرګون افغانان په زندان کې نو پراته زما درنه په زور
خلاص مجاهد صاحب دا اوج باسته هغه نور خبره
ته زه دا منطق وایم چې څوک دا منطق لري څوک ویره خبرې په کوچني مسایل باندې د دنیا راج ځان باندې منل غواړي او د ذهنیت آزاد نه ده او تخلص خو آزاد ذهن آزاد نه ده دغه ته په کول غواړم بل ته وایي چې قانون نه سوال نه شریعت ما قانون د شریعت په څول سره کان مخکې مدوند زما په مخکې پروسه تطبیقومي دا اوس هم حکومت روان ده محاکم روان دي ادارې جوړې دي کوم کار زما پس پاتې سوی دي د ادارو په لحاظ دي چوکاټ دي نظم په لحاظ دي ډیسپلین په لحاظ دي محاکم دي حقوق دي واکې په لحاظ آیتا دي قانون په وخت رشوت پس پاتې غاس روان ټول ملمن زوري ده قانون نه کاوه دا قانون په نه تل
خوښ دینه د دغه خپل سند د افغانستان ولس خوغه ولس د دې قانون د پرشل کله مبارزه وکړه
خپل
ناتو امریکا ته ماته ورکړه د لوی اکثریت د دې په غوښتنه په اجماع سره غلې ما سره درې دي
و مجاهد هغه
خبره په کابل کې جوړ کړه زرګونه خلکو زه تایید کوم دا کوم غونډه باید
خو یوازې مولوی صاحبانو پکې یوازې مولوی صاحبانو پکې مجاهد صاحب خو یوازې مولوی صاحبانو
په مشرانو مطوخ تعبیر غلط قومی مشرانو سنگیری مو مخفل اغا
تا مجاید صاحب حتی نوم مور بدل کو نوم مور بدل کو دری ورز مخ کی ترغوند دی پولی تخنیک رئیس ازادی رادو تا ویل چی دا لوی جرگه ده لیکن کل سی بیا غونده جوڑ شو بیا ویل چی دا علماء و غونده ده خو دا غستون سی دی چی بیا اولس بی باور است
افغانی طولانه که علماء زان ترزخ لری دن سو پتر گینه چی پتوائی سپی او کلی که علم ده طول کلی بنماندگی و خبری که کل کل طول کل تلار خوانم که خیر خواهی هم غواری علماء پا افغانی طولانه که پل رول لری دا افغانستان ده خلکو عقیدوی و دینی و مذهبی خبره ده بغا خاطر باز ده غوند نوم پو ده علماء غوند سو مگر بده که کارپوهانم و بده که پانتون و سازانم و پنګیر مخاورم نو څه هغه ولا ما د سرغلې د تای غونډه
ما نه دا بس په دې هله چې بلواري
دې ولې متاسفانه زه
نه جوړم وخت اجازه نه راکې مننه مجاهد صاحب او شینوار صاحب له تاسو څخه مننه کوم آزاد صاحب له تاسو څخه هم چې په دې خبرونه کې مبرخره سره وخت تر بل خبرونه مو په خوده سپارم